آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
دا کابل یوې محکمه د فرخندې د وژلو په تور څلور ملزمانو ته د مرګ سزا واوروله. د امریکا د خارجه چارو وزیر ختیځ افریقا ته د خپل سفر په لړ کې نن جیبوتی ته ورسید. او د جرمني چارواکو پر جماعتونو او مهاجرو باندې د حملو په شک د یوې خلاص ډلې څلور غړي نیولې دي. درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلوي. په روان پروګرام کې به له خبرونو وروسته د رپورټونه واورئ. د کابل لومړنۍ محکمې د فرخندې د قتل په تور څلور تنو ته د اعدام سزا واوروله. د متحده ایالاتو استخباراتي اداره دوو کسانو او د داعش ترمنځ د اړیکو د معلومولو هڅه کوي. او د امریکا حکومت په افغانستان کې د کرکټ د سیالیو د نشر او د یو تورنمنت د تنظیم لپاره 15,000,000 ډالر ورکړي. رپورټونه وروسته اورئ. خو په مو کې پوره خبرونه ته چې زه نوشه باشنا او سید سلیمان شایدر ته وړاندې کوم.
د کابل یوې محکمې نن د چهارشنبې په ورځ هغه څلور کسان د مرګ په سزا محکوم کړل چې سږ کال د مارچ په 19 په کابل کې په ډله ییزه توګه د یوې 20 کلنې ځوانې په وهلو او وژلو کې لاس لره. دغه څلور کسان د 49 کسانو په جمله کې شامل دي چې د فرخندې په نوم د یوې ځوانې مېرمنې د وهلو او وژلو په تور محاکمه شروع شوې وه. په تورن شوو کسانو کې 19 پولیسان هم شامل دي. په هغوی باندې دا تور لګول شوی دی چې هغوی پخپله په حمله کې لاس لره او یا دا چې د حملې مخې ونه نیوله. محکمې 18 کسان بریو ذمه کړل. د کابل د درېمې حوزې د لومړۍ محکمې رئیس صفي الله مجددي د ټولو هغو کسانو د نیولو او عدلي تعقیب حکم صادر کړی دی چې ویل کېږي د فرخندې د فرخندې په قتل کې برخه لري او تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. قاضي وویل
در قضیه قتل و سوختاندن جسد
د انجینر محمد نادر د لور فرخندې د قتل او د هغې د مړي د سوځولو په قضیه کې د جزا د قانون 386 ماده، د 28 ماده د 2 فقره او 19 ماده او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د 28 ماده په پام کې نیولو سره تاسو هر یو په اشد مجازات یعنی د اعدام په سزا محکومه وو.
محکمې زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر ته اعدام سزا واوروله او غیاث الدین، سیف الرحمن، حسیب الله، اکرام الدین، غلام محمد، عبدالفتح، محمد عمران او محمد ته د 14 کلونو د بند سزا واورول شوه. قاضي وویل چې د محکمې پریکړه وروستۍ نه ده او په سزا محکوم شوي کسان د استیناف طلبۍ حق لري. د فرخندې د وژل نورست د فرخندې د وژل نورست په افغانستان کې په پراخه کچه احتجاجي غونډې شروع شوې او د نړۍ په ځینو نور هیوادونو کې هم د خلکو قهر او غوسه راپورته کړه. جمهور رئیس اشرف غنی او ملګرو ملتونو د دغې بیرحمانه وژنې غندنه کړې وه.
یو نوی رپورټ چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور شو وایي چې 2014 میلادي کال تر پای پورې په جنوبی آسیا کې د تشدد او جګړو له امله د 3 میلیونه زیات وګړي بې ځای شوي دي. په سلو کې 4 پاکستانیان دي چې د پوز عملیاتو په وجه بې کوره شوي دي. د جنگ او شخړو په دوران کې په داخل کې د بې کوره شوو وګړو په نوم څارنې لپاره په جنیو کې د ناروې یوه نړیواله موسسه IDMC چې په دې اړه یې پلټنې کړې دي په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې پروسه کال په جګړو او نظامی عملیاتو کې د بې ځای شوو کسانو شمیر 1,46,900 ته ورسید او دا شمیر اوس 1.9 میلیونه ته رسیدلی دی. دا رپورټ وایي چې په 2014 میلادي کال کې تقریبا 1,46,000 خلک د عملیاتو له امله بې کوره شول چې اکثره یې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ پورې اړه لري.
تاسی زمن غږ د واشنگتن ناوري. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری چې د افریقا په سفر وتلی دی نن د چهارشنبې په ورځ جیبوتی ته ورسېده. دا دغه هیواد ته چې د افریقا په لښکر کې پروت دی د ښاغلي کیری لومړی سفر دی. جیبوتی د فرانسې یوه پخوانۍ مستعمره ده. جان کیری د امریکا لومړی خارجه وزیر شو. د سې شنبې په ورځ د سومالی له پایتخت موګادیشو نه هم لیدنه کړې وه. له بلې خوا ښاغلی کیری وایي چې د بشري عاطفې په اساس به په یمن کې د یو موقتي اوربند وړاندیز وکړي. د امریکا غ خبریال پامډان کې چې دا مهال له ښاغلي کیری سره په سفر کې ملګری دی وایي چې د امریکا خارجه وزیر د یمن د خلکو سره د مرستې په خاطر د خپل حکومت په استازیتوب $80 میلیونه مرسته هم اعلان کړې ده. جنکی د جیبوتی له جمهور رئیس عمر جیلا او د هغه هیواد د خارجه چارو له وزیر محمود علي یوسف سره ملاقات وکړ او امریکایي ماموران وایي چې نوموړی به د جیبوتی د حکومت نه له دې عمله مننه وکړي چې په یمن کې د جګړو او تشدد د پیل کېدو وروسته په سلګونو امریکایانو ته ځای ورکړ. دواړه ګاونډي ملکونه د عدن د خلیج په وسیله یو له بل نه جلا کیږي. د امریکا خارجه وزیر به په جیبوتی کې د کمپ لیمونز په نوم یو پوځي اډې ته هم ورشي او له امریکایي قمندانانو مامورانو سره به وګوري. په جیبوتی کې د امریکا نظامي اډه په منځني ختیځ او ختیځ افریقا کې د امریکا د نظامي موجودیت یو برخه ده. جان کیری نن د چهارشنبه په ورځ له جیبوتی نه سعودي عربستان ته سفر کوي او بیا به په روان هفته کې د سیمه ییزو امنیتي موضوعاتو په باب له فرانسوي چارواکو سره د خبرو په خاطر پاریس ته سفر وکړي. نوموړی به په هغو مراسمو کې ګډون کوي چې په اروپا کې د دوهم نړیوال جنگ د پایته رسیدو په مناسبت جوړیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. په داسې حال کې چې د مدیترانې په سمندرګي کې د هغو مهاجرینو ډوبېدل او مړینه دوام لري چې د شمالي افریقې نه اروپا ته قاچاق بران د رسولو کوښښ کوي، اروپایي چارواکي وایي چې غواړي د دغو مهاجرینو د بهیر د بندولو په خاطر قاچاق بران په نخښه کې. د شمالي افریقا او منځني ختیځ نه راغلو مهاجرو وډاله چې اروپا ته د رسیدو تکل خپل سفر پیلي، زیاتره خپل منزل ته نه رسیږي او په سمندر کې ډوبېږي. خو د امریکا غږ خبریا هنری ریجویل له میلان نه په خپل رپورټ کې وایي چې کارپوهان په دې باور دي چې د قاچاقبرانو لار بندول ګران کار دی، ځکه چې څو ډلې پکې لاس لري. د انسانانو قاچاقبران هر ورځ په سلګونو مهاجر په کښتیو کې کینې او مدیترانې د سمندرګي په لارې اروپا ته رالیږي. ملګری ملتونه وایي چې قاچاقبران هر کال تقریبا $10 میلیونه له دې لارې لاسته راوړي. پوره رپورټ به وروسته واورئ.
د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د ترکیې ساحلي محافظینو د تیرو 15 ورځو په دوران کې هغه شپږ سوه شپږ دېرش غیر قانوني مهاجر ژوندي ژغورلي دي چې غوښتل یې د ایجن د سمندرګي په لاره اروپا ته ځانونه ورسوي. د دغو خلکو د جملې نه 300 کسان د سوریې اتباو چې د جنګ او جګړو له امله اروپا ته د رسېدو په تکل وو.
د جرمني امنیتي چارواکي وایي چې د یوې ښې لاسې متعصبې ډلې څلور غړي په دې شک نیولې دي چې غوښتل یې په جوماتونو او د هغو مهاجرینو د اوسېدنې په ځایونو حملې وکړي چې د سیاسي پناه لپاره یې درخواستونه ورکړي دي. مامورانو وویل چې دغه څلور کسان نن د چهارشنبې په ورځ ونیول او له هغوی نه یې د چاپو په دوران کې یو مقدار چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. په نیول شوو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده او پر تروریزم تورنه شوې ده. چارواکي وایي چې دغه توندراوی خلاص ډلې چې په خپل ځان باندې د زاړه خونځي د ټولنې نوم خېو او فکر کیږي چې په جرمني کې د سلفیانو په جماعتونو او په هغو ځایونو باندې د حملو کولو نیت درلود چې د سیاسي پناه غوښتونکو په کې اوسېدل.
تاسو د خبرونه د واشنگتن ناوړی. امریکایي چارواکي کوښښ کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت او د هغو دوه وسلوالو ترمنځ اړیکو پاړه معلومات راجمع کړي چې د ټکساس ایالت د ډلاس په خار کې د اسلام د پیغمبر علی السلام د کارتون د رسمولو د سیالۍ په غونډه برید کړو او دواړه د پولیسو په ډزو کې وژل شو. مفتشان وايي کوم معلومات چې د انټرنیټ نه لاري یو حمله کوونکي خپاره کړي دي او کوم الکترونیکی آلات چې هغه استعمال کړو پاړه پلټنې روانې دي. د اسلامي دولت ډلې دغه حمله ذمہواري قبول کړې وه او دا خبره کړې وه چې دغه دواړه کسان د خلافت عسکر دي. اسلامي دولت اعلان کړی چې دغه حمله د امریکا په خاوره کې لومړی حمله ده او امریکایان باید د نورو سختو حملو انتظار وکړي. د سپینې ماڼۍ وایي جاش ارنس د سشنبه په ورځ ویلو چې د اوباما اداره دې ته چمتو نه ده چې دا خبره ومني چې ګوند اسلامي دولت خپل ځان امریکا ته رسولې. امریکایي چارواکو د حمله کوونکو نمونه ایلټن سیمسون او نادر صوفي وښودل. یوه امریکایي ډله چې د بیان د ازادۍ د ابتکار دفاع په نومې دغه غونډه جوړه کړې وه. ویلو چې اړون کې کارتونس ته به $10,000 انعام ورکړي. مسلمانان د پیغمبر علیه السلام د هر ډول کارتون او تصویر رسمول کفر ګڼي.
او د هند یوې محکمې د بالیوډ سینما یو پیژندل شوی ستوری سلمان خان په 2002 میلادي کال کې په خپل موټر باندې دی وسړي د وهلو او وژلو او څو کسانو د زخمي کولو په جرم په 15 کلونو حبس محکوم کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موکې دا روان پروګرام لومړی رپورت ده. د کابل لومړنۍ محکمې د فرخوندې د قتل په تور څلور تنو ته د اعدام سزا واوروله. اته تنې په شپاړس کلونو تنفیذي بند محکوم کړل او پاتې اتلس تنې د اسنادو او شواهدو نشتوالي له امله بېګونه اعلان کړل. دغه محکمه د 1900 هغو تورونو پولیسو دوسی هم څېړي چې د فرخوندې په ژغورلو کې ناغېړي کړې او په اړه به راتلونکې یکشنبه خپله پرېکړه اعلان کړي. په دې اړه جزئیات له کابل نه د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
و ما عدالت میخوایم. قاضی صاحب خود د میز عدالت شیش تای فقط صرف عدالت میخوایم، دیگه هیچ چیز گفتنی ندارم.
دا د فرخوندې د مور غږ دی. د هغې مور غږ چې لور یې نږدې 50 ورځې مخکې یوې قهرجنې ډلې د کابل په شاهد شمشیري زیارت کې لومړی په وهلو ووژله او بیا یې د کابل په سیند کې د هغې مړي ته اور ورته کړ. د فرخوندې مور او پلار چې نن د لومړي ځل لپاره محکمې ته راغلي وو، دواړو له قاضي څخه د عدالت غوښتنه کوله. د کابل لومړنۍ محکمې له پرله پسې څلور غونډو وروسته د فرخوندې د قتل د قضیې د 9 تورنو له ډلې څلور تنو ته د اعدام، اتو تنو ته د 16 کلونو تنفیزی بند سزا واوروله او اتلس تنه نور یې بېګنا اعلان کړل. د کابل د درېمې حوزې د لومړنۍ محکمې رئیس صفی الله مجددي چې د شاهد شمشیری د زیارت د خادم زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر ته د اعدام سزا اوروله وویل،
در قضیه قتل و سوختاندن جسد
د انجینر محمد نادر دلور فرخوندې د قتل او د هغې د مړي د سوځولو په قضیه کې د جزا د قانون 386 ماده، د 28 ماده د دویم فقرې او 19 ماده او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د 22 ماده په پام کې نیولو سره تاسې هر یو په اشد مجازات یعنی د اعدام په سزا محکومه وو.
محکومین به مجازات نمودیم.
قاضی صفی الله مجددي وویل چې د محکمې پریکړه ورسته نه ده او په سزا محکوم شوی کسان د استیناف غوښتنه کولای شي. په همدې توګه د محکمې رئیس د ټولو هغو کسانو چې د فرخوندې په قتل کې لاس درلود او تر اوسه نیول شوی نه دي د عدلي تعقیب امر وکړ. د محکمې رئیس د فرخوندې د وژنې د اصلي عاملینو په توګه د پهلوان پاچا او محمد حسن د نمونو یادونه وکړه چې لا تر اوسه نیول شوی نه دي. د محکمې د پریکړې په غبرګون د بشري حقوقو او مدني ټولنې فعالین او یو شمېر کابل میشتي بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر مشر شمس الله احمد زای چې د محکمې په غونډه کې ګډون درلود، د زینو تورونو لپاره د مدافع وکیلانو پر نشټوالي ناخوخي سرګند کړه. د خزو یو شمېر فعالین بیا د محکمې د پریکړه د زینو بهرنۍ او فشارونو زیږنده ګڼي. د خزو د حقونو فعال او د همبستګۍ د ګوند ویان دي سیلی غفار کسه هم د چانوم وانخیس خو ویل،
چون فشارها از چهار طرف زیاد
له سلور او خوف شرونه زیات دي او طبيعي خبره ده چې محکمه هم د فشارونو تر اغیز لاندې تللی ده. دا دیم اگر ریختینی عدالت چې خلق او مونږی خوارو خی تامین نشي
او ما میخایم شاید تامین نشه.
بلخوا د اجمل پونوم یو کابل میشته هم د محکمې لپریکړې خوښ نخکاری او وای په داسې حال کې چې محکمې دولسته مجرم پیژندلی دي، خو هغه د فیسبوک له لارې په خبرو شو ویډیوګانو کې لزګونه کسان لیدلی چې د فرخوندې په وژنه کې لاس درلود.
اوري ورک ورته گاڑی تیر کو موټر په تیر کا ډیر خراب زه راضی نه مالک اوس چې دې چې قضاوت کړي د سلور کسان ډیر کم کسان دي.
د ممتاز الله پونوم د کابل خربل اوسیدونکو بیا د محکمې لپریکړې خوښ کاری
خپل جرم کړي او خپل د جرم سزا به ویني نو څوک چې جرم کړي د جرم سزا به ویني کای از موضوع هم د مجرم مې والا کې ماغام کړي یا پښتنه کړي یا ورس پکړ زیاده لای
ټاکل شوې د کابل لومړنۍ محکمه راتلونکو یک شنبه د 1900 هغو تورونو پولیسانو په اړه هم پریکړه وکړي چې د فرخوندې په ژغورلو کې پر ناغېړي او په سمه توګه د خپل دندو له صلاحیتونو څخه په نګټي اخیستنې تورن شوې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا غاک آشنا رادیو نه واورید. اوس هم پام کوي بل رپورټر. د بدخشان اوسیدونکو په ورته چلوسوالۍ کې ورسته نا امنۍ او اندېښمن کړی دي. زمونږ همکار ګلرحیم نیازمنه په اړه رپورټ راکړي.
د بدخشان سرک له تخار نیولې تر فیض آباد پورې د غرونو په منځ کې او د سین پر غاړه غزیدلې. په خوا په دغه لار یوازې څو امنیتي پوستې وي، خو اوس د پوستو ترڅنګ ډله ډله امنیتي ځواکونه د لارې په سر ولاړ وي. د فیض آباد په خار کې که خلکو سره خواله کیږي نو د وردو جولسوالۍ پیښته اشاره کوي او اندېښنه څرګندوي چې ناامني فیض آباد او نورو سیمو ته ونه غزیږي. د دې ځای خلک وایي چې څو کاله پخوا بدخشان کې د دولت مخالف ډلې پیدا شوې، خو دولت ورته په کم سترګه وکتل او نن یې د فیض آباد ګاونډۍ ولسوالۍ بارک ته لاس راوغځېده. د دوشنبه په شپه د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د سرحدي امنیتي قواوو پر پوستو بریدونه شوي وو چې د څېړنې په موخه یې له کابل څخه د سرحدي قواوو عمومي قماندان رحمت الله رؤفي هم بدخشان ته سفر درلوده. هغه وایي چې په دغه جګړه کې د دوی دیارلس تنه سرتیري وژل شوي او شپږ یې لا هم ورک دي. هغه په داسې حال کې د شپږو سرحدي سرتیرو د ورکه خبره کوله چې تیر ورځ د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې د لسو ورکو شو سرحدي سرتیرو د بیرته پیدا کېدو خبر ورکاوه. د سرحدي قواوو عمومي قماندان رحمت الله رؤفي آشنا رادیو ته وویل:
خو مګر اوس چې زه معلومات لرم په دغه اوس جګړه کې د دښمن شپاړس نفر د بینه تللي دي او د شلو نه اضافه دی زخمیان لري او بعضې سلاګانې دا شیان هم د دوی تخریب شوي او زموږ قطعات هم په دې وخت کې په دې جګړه کې واقعا جګړه یې ولیدله او متاثره یو. دیارلس نفره شهیدان لرو، نور فضل خدای دې موږ داسې زخمیان نه لرو چې هغه قابل د تشویش وي.
نوموړی وایي چې په بدخشان کې د جګړو د زیاتېدو علت د دغه ولایت د غریزو سیمو د لارو خلاصېدل دي چې مخالفین پرې د ګاونډي هیواد پاکستان له لارې اکملېږي.
دوی فشار زیات په استقامت بدخشان د ویلات باندې نهاد زیات دی. د اکمالات دوی رسانه دی، لارې اوس ډېرې وازې دي، د ګاونډي هیواد د لارې نه په وسلو سره په مهماتو باندې په نورو وسایلو جنګي باندې د همیش مجهز کړي دي. د دې سره ډېر کومک کوي. دا بیخي په ډاګه ووایو چې دلته تنهایو موږ طالبان شو اجتابانې دو ساده طالبان خود وطن دښمنان یې دا ثابته ده، اما د دې سره نور خارجان هم وجود لري. دا په دې ډلو ټپلو کې اشتراک دوی سره کوي. یو لوی قوت او ځواک دی چې دوی حمایه کوي چې هغه د موږ ګاونډیان دي.
رؤفي د خپل یاداشت کتابچه خلاصه کړه او د سرتیرو د تلفاتو ارقام یې چې ترلاسه کړي وو یادونه یې وکړه.
موږ دیارلس نفره شهیدان دي، روح یې شاد وي، او زموږ فعلا شپږ نفره لا درک. بیخي دقیق هر څوک هر څه چې وایي هغه فکر وکړم د خپلې ګیډې به وایي. موږ یو څه نفر حالت یې پانوک راغلی وه، سره لا درک شوي وو، نو هغه ټول سره ځای په ځای دي. زه اوس فعلا که تاسو ته وایم چې شپږ نفره موږ لا درک دي.
د بدخشان د یفتل ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله چې فیض آباد ته راغلی وایي چې خلک په تشویش کې دي او روانې جګړې ته حیران دي، ځکه هغه تجهیزات چې افغان سرتیری لري مخالفین یې هم لري.
مخالفین دولت هم کې دیده میشه امو امکانات او تجهیزات
د دولت مخالفین هم هغه بوټان او دریشي لري چې افغان ځواکونه یې لري. ورځ تر بلې پر حکومت د خلکو اعتماد کمیږي. اسدالله وایي چې بدخشان کې یوازې طالبان نه دي، بلکې یو شمېر نورې ډلې هم شته چې له طالبانو او دولت دواړو سره جنګیږي. تقریبا دوه اونۍ وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی هم بدخشان ته د خپل سفر پر وخت د ځینو غیر قانوني وسلوالو ډلو د موجودیت یادونه کړې وه. د بدخشان یو بل اوسیدونکی سید انعام الدین هم ورته اندېښنه لري او وایي چې خلک له روانو جګړو اندېښمن دي.
و امروز همګي در یک راس و در یک وحشت زندگی میکنن.
نن ټول خلک په ویره او وحشت کې ژوند کوي چې حسینه مخالفین فیض آباد ته داخل شي. مخالفین په وردوج، کیران، منجان، راغ او جرم ولسوالیو کې جګړې کوي، خو خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې په ریښتینی ډول د مخالفینو سره جګړه وکړي. بدخشان یو وخت د افغانستان تر ټولو امن ولایت ګڼل کېده، خو ورو ورو پکې مخالفینو ځانونه ښکاره کړل چې اوس مهال د فیض آباد د ښار شمال لور ته په دیرش کیلومتره کې د بهارک ولسوالی هم امن نه ده. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، فیض آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو استخباراتي ادارې د هغو دوو کسانو او د داعش ترمنځ د اړیکو معلومولو هڅه کوي چې په تکساس کې د اسلام پیغمبر ته د منصوبو شو کارتونونو د نمایش په مرکز باندې برید کړی و. بل خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې که هر چا د داعش د څلورو غړو په اړه معلومات ورکړل، $40 میلیونه جایزه به ورکړي. په موقع په دې هکله رپورټ ده.
د اسلامي دولت دلی یا داعش د سه شنبه په ورځ د ټکساس د بریدونو مسؤلیت اخیستی و او دواړه برید کوونکي خپل سرتیری بللی و. خو د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وایي د دوی استخباراتي ادارې لا هڅه کوي چې د هغوی د تړاو لرلو په برخه کې پریکړه وکړي.
تر دې مهاله په دې موضوع باندې اف بی آی او نور استخباراتي ادارې څیړنې کوي چې د دې دوو کسانو اړیکې د اسلامي دولت یا داعش له ډلې او یا له نورو ترهګرو ډلو سره په نړۍ کې معلومې کړي.
د ترهګرۍ ضد د فعالیتونو متخصصین وایي داعش پخوا هم په متحده ایالاتو کې د دې ډول بریدونو مسؤلیت اخیستی چې هیڅ ډول عملیاتي نقش یې پکې نه درلود. جاش ارنست زیاته کړه د متحده ایالاتو امنیتی ادارو پخوا هم یو شمیر کسان نیولې دي چې د بهرنیو ترهګرو سره یې اړیکې او یا خواخوږي لرله.
هو، موږ دا ویلی شو چې سخت دریځي د دنیا په ډیرو ځایونو کې شته او داسې کسان هم شته چې د داعش سره اړیکې لري. دغه کسان د ټولنیزو رسنیو د امکاناتو له لارې د متحده ایالاتونو په شمول په ټوله نړۍ کې له ترهګرو سره اړیکې نیولی شي.
څارنوالان هغه ټویټر پاڼه چې د یوه برید کوونکي بلل کیږي او د دواړو برید کوونکو الکترونیکي شیانو باندې تحقیقات کوي چې اړیکې معلومې کړي. فدرالي امنیتي ادارو دغه دوه کسان آلتن سمسن او نادر صوفي بللي وو چې دواړه د اریزونا ایالت په فینکس کې په یوه اپارتمان کې اوسېدل. د محکمې له اسنادو دا جوتیږي چې سمسن د 2006 کال راهیسې د اف بی آی تر تعقیب لاندې وو او په 2010 کال کې اف بی آی ته په دروغ ویلو تورن سوی وو. په داسې حال کې چې د ټکساس په برید کې د داعش د لاس درلودلو ادعا څیړل کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داعش د څلورو غړو په اړه د معلوماتو دپاره $40 میلیونه جایزه وټاکله. دغه څلور کسان عبدالرحمن مصطفی القزولی، ابو محمد الادنانی، ترخان تایو مرازویچ باترشویلی، طارق بن الطاهر بن الفاله الونی الهرزیدی. په خبرپاڼه کې دا څلور کسان د داعش مشران بلل سوي دي، خو د ټکساس د پیښې سره یې ربط نه دی ورکړی.
او په سپورتي برخه کې هم تاسو یو مرکه لرئ. د امریکا حکومت په افغانستان کې د کرکټ د سیالیو د نشر او د تورنمنت د تنظیم لپاره $15 لک ورکړي. همداراز افغانستان کې د نجونو د کرکټ د ودې لپاره هم کار روان دی. دا خبره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلی نسیم دانش زموږ همکار مطیع الله عابد سره په مرکه کې کړي چې په ګډه یو.
محترم نسیم دانش صاحب، بدلته په مطبوعاتو کې خبر راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د راتلونکي د شپږیزې ټورنمنټ د ودلو د پرمختګ لپاره $15 لک په فنډ ورکوي، تاسو ته یې دوئ؟
بلې، دا دې باندې مونږ د امریکا سفارت سره درې ناستې شوې دي. دا اوس په تېرو دوو میاشتو کې امریکا سفارت دغه فنډ مونږ ته منظور کړی ده. دا چې هر یوې کمپنۍ واخیستو د دې فنډ مینجمنت یا د بروډکاسټینګ، خصوصا دغه فنډ چې زیاتره فنډ دغه شو د کرکټ بورډ ته نه ورکول کېږي، دغه فنډ به د لایف ټلویزیون باندې خودلو فنډ وي او سهولتونو برابرول او ورسره یو ښه ایونټ جوړول یا ښه یو داسې ټورنمنټ جوړول چې د پخوا په پرتله به یې ډېر توپیر وي انشاءالله.
د افغانستان د کرکټ بورډ چې کوم نوی جوړښت دی، د هغې لومړۍ کلنۍ غونډه وشوه. ستاسو په نظر دغه غونډه به کال په کال کیږي که منځ کې به هم ضرورت پیښیږي او کرکټ د حال احوال او د سارن لپاره به دې باره کې خبرې کیږي؟
بلې، دغه غونډه لومړنۍ غونډه وه د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې پکې ټول بورډ ممبران موجود وو او ټول یو پراپر یو ډېر په ښه ترتیب سره یو غونډه وشوه او په دې غونډه کې ټول اپروول ورکړل شو. دغه ضرورت پیښ شو، اوس هم یو ضرورت لرو چې په راتلونکو درو میاشتو کې بیا هم د جی ایم یا کلنۍ غونډه راوغواړو د بورډ ممبرانو. او دغه خوشحالي ځای دا ده چې دلته یو اکاونټیبلټي سیستم، جوابدهي سیستم شته چې د بورډ ممبران به د کرکټ بورډ څارنه کوي او دا منیجمنټ او د دې پلانونو فالو اپ به کوي، پلانونه به ګوري دغه پلانونه تطبیق شوي دي او که نه. نو دا تقریبا د افغانستان په تاریخ کې خلاص راوړنه او د کرکټ په تاریخ کې البته
دا چې د نړیوال کرکټ شورا د غوښتنې یو غوښتنه دا هم د چې د افغانستان کې د نجونو یا د مېرمنو کرکټ هم ودو کی د غونډه کې تاسو یادونه وکړه خپل پلان لري دا خو یو غټ ضرورت ده کنه
په الحال موږ د نړیوال شورا سره په دې باندې یو تفاهم تر رسیدلی یو چې د جونو کرکټ په افغانستان کې ډېر امکان نه لري ځکه زموږ کلتور زموږ دلته دغه امنیتي مشکل دا نه ایجابوي چې موږ د نجونو کرکټ ته دومره روش ورکو یا دومره پرمختګ ورکو چې هغه د نړیوالو سټیج ته ورسوو او هلته د موږ په نړیوالو میدانونو کې نړیوالو سره لوبې وکړو نو دغه مشکلات لرو په همدې وجه باندې سي هم دغه خبره درک کړې ده او زموږ سره د کیسه د خبره دغه یو ریکوست یا ریزل چې موږ کړی دی منلای ده خو د هغې باوجود موږ د وومن کرکټ کې د مېرمنو کرکټ درول نه ده او موږ خپل کار روان کړی ده موږ چې څومره زر وي دوی ډیولپ کړو او د دوی مهارتونه لوړ کړو نو بیا به دوی موږ انټرنیشنل کرکټ ته راوباسو خو په الحال په دې سهولتونو کې یا په دې امکاناتو کې دوی مهارتونه لوړول مشکل کار ده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
قدر من اوریدونکو د کابل یوې ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې څلورو تورنو کسانو ته د مرګ سزا ورکړه او اته نورې په 14 کلونو باندې تیرولو محکوم کړه تاسو د محکمې دا پریکړه څنګه غنئ آیا په اعدام کولو سره به په هیواد کې د جرم مخه ونیول شي؟ نن د خبر اترو گفتو شنود په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کیږي. تاسو په پښتنو او خپل نظر او فکر کوئ د فیسبوک په پاڼه او د تلیفون له شمیرې د طریقه هم کولای شئ چې د خبرونه کوربنو سره په تماس کې شئ. خو له یاده مو باسي په بهر کې د یوې افغان ښځې د بریا په حق له هم درته زیر لرو. نسیمه رزمیار د سوسیال دموکرات ګوند غړی د فنلند پارلمان ته د لومړنۍ افغان مېرمنې په توګه بریالی شوې ده. سبا د پنځمې ورځ د آشنا تلویزیون نه د مرکې لیدل او اوریدل مه هیروي. اوس په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د کابل وی ابتدایي محکمه نن د چهارشنبه په ورځ څلور کسان د مرګ په سزا محکوم کړ چې سکهال د مارچ په 19 په ډلایز توګه د وی ویش کلنی ځوانې په هلو او وژلو کې لاس لرو. محکمې زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر ته د اعدام سزا واوروله او غیاث الدین، سیف الرحمن، حسیب الله، اکرام الدین، غلام محمد، عبدالفتح، محمد عمران او محمد ته د 14 کلونو د بند سزا واورول شوه. یو نوی رپورټ چې نن د چهارشنبه په ورځ پور شوی دی وایي چې د 2014 میلادي کال تر پای پورې په جنوبي اسیا کې د تشدد او جګړو له امله د 4 میلیونه زیات ملکي وګړي بې ځایه شوي دي چې په سولو کې 44 پاکستانیان دي چې د پوځي عملیات په وجه بې کوره شوي دي. د جنگ او شخړو په دوران کې په داخل کې د بې کوره شوو وګړو د څارنې په نوم په جنیو کې د ناروې و نړیواله موسسه آی ډی ایم سی په دې اړه خپل رپورټ کې وایي چې په 2013 میلادي کال کې تقریبا 144,000 خلک د عملیاتو له امله بې کوره شي چې زیاتره د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ وګړي وو. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری چې دا محل د افریقا په ساحه تللی دی نن د چهارشنبه په ورځ جیبوتی ته ورسېده. دا هغه هیواد ته چې د افریقا په ښکر کې پروت دی او د فرانسې یوه پخوانۍ مستعمره ده د امریکا د خارجه وزیر لومړی سفر و. له بلې خوا امریکایي مامورانو وایي چې جان کیری به د بشري عاطفې له مخې په یمن کې د موقتي اوربند وړاندیز وکړي. جان کیری نن له جیبوتی نه سعودي عربستان ته روانېږي او بیا په روان هفته کې فرانسوي مقامات سره د خبرو اترو په خاطر باندې پاریس ته سفر کوي. په داسې حال کې چې د مدیترانې په سمندر کې د هغو مهاجرینو ډوبېدل او مړینه دوام لري چې د شمالي افریقا او منځني ختیځ نه اروپا ته د قاچاقبرانو رسولو کوښښ کوي. اروپایي چارواکي وایي چې غواړي دغو مهاجرینو د بهیر د بندولو په خاطر باندې قاچاقبران په نښه کړي. له بلې خوا د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د ترکیې ساحلي محافظینو د 13 ورځو په دوران کې هغه 6 غیر قانوني مهاجر ژوندي وژغورل چې غوښتل یې د ایجن د سمندرګي په لاره اروپا ته ورسیږي. د دغه خلکو د جملې نه 400 کسان د سوریې اتباو چې د جنگ او جګړو له امله اروپا ته د رسېدو په تکل باندې راوتلي وو.
درنو اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خبرونه لپاره راټول کړی مطالبم دا چې تاسو خبرو شو او وام دیدل په لاندې څو شیبو کې د دې پروګرام د نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه سره پیلېږي او ریدل مهیروي.